پیښور کې د ورځې دوه بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو په دې بل غړی کې به هم زهارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام د مشال ریډیو مجله درورو خبرونه به بلوال کاکړ وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی د پاکستان نگران وزیر اعظم امر کړی چې په راتلونکو 48 ساعتونو کې دی ورته د بجلی په بلونو کې د کمښت لپاره پلان وړاندې کړل شي. د خبر پښتونخوا په زمینی بلدیاتی ټاکنو کې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې تر ټولو زیاتې چوکۍ آزاد امیدوارانو ګټلې دي او د فرانس د تعلیم وزارت په حکومتي ښوونځیو کې د ابایا پر اوستلو بندیز لګوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ اړوند چارواکو ته امر کړی چې په راتلونکو 48 ساعتونو کې د ورته د بجلی په بلونو کې د کمی کولو لپاره پلان وړاندې کړل شي. د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې وزیر اعظم د امر د اګست پر 28 په اسلام آباد کې د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال کړی دی. دا غونډه په داسې حال کې ربل شوې وه چې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د بجلی د زیاتې شوې بیې پر ضد مظاهرې شوې دي. په دې ترڅ کې په ځینو ځایونو کې خلګو د احتجاج په توګه د بجلی بیلونه سوځولي هم دي. په اسلام آباد کې د ترګری ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر او د بشري حقونو چارو وکیل ایمان زیب مزارعی ته د بغاوت په مقدمو کې ضمانت ورکړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ادریس پښتین مشال رډی ته وویل چې عدالت دا ضمانت د نن په اورېدنه کې ورکړی دی. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان پخوانی استازی علي وزیر د اګست پر 19 او ایمان مزارعی د اګست پر 20 له اسلام آباد نیول شوی وو. پر دوی تور و چې د اګست پر 13 یا د اسلام آباد په ترنول کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوې کړې وې، لارې تړلې وې او د موټر شیشې مات کړې وې. خو دوی دا تورونه ردوي. تیره ورځ د خیبر پښتونخوا د باجوړ، خیبر او پېښور په ګډون په یوې ضلعو کې د 25 کلیوالو یا ویلیج کونسل او یا گاونډ یا نیبرهوډ شوراګانو د استازو ټاکلو لپاره بلدیتي انتخابات وسول. تر دا مهاله د سرکاري نتیجو اعلان نه دی سوی، خو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې په دې ټاکنو کې تر ټولو زیاتې 40 چوکۍ آزادو امیدوارانو ګټلې دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې نن سهار د اګست پر 28 د 15.2 درجې زلزله راغلې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې مشال رډی ته ویلي چې د دې زلزلې ټکان په پېښور، باجوړ، سوات، مردان، کوزدیر او بردیر او سوابی په ګډون په یو شمېر سیمو کې محسوس شوي دي، خو د دوی په وینا تر اوسه د مرګ ژوبلې رپورټ نه دی ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچرډ بینیټ وایي چې په جرمنی کې د افغانستان د مدني ټولنې لغړو سره د هغه هیواد پر وضعیت بحث کړی دی. بینیټ د اګست پر 28 پر ایکس پاڼه لیکلی چې د بحث انتظام د بهرنیو وګړو د ادغام لپاره د اروپایي سازمان کړی و چې پکې په جرمنی کې د افغانانو پر وضعیت او د افغانانو په اړه پر نړیوالې تګلارې خبرې وسوې. او د فرانس د تعلیم وی او ځوانانو چارو وزیر ویلی دی چې دغه هیواد په دولتي ښوونځیو کې د ابایا پر اغوستلو بندیز لګوي. هغه د اګست پر 28 د دې دلیل دا وشو چې د ځینو مسلمانانو ښځو جامع د تعلیم په اړه د فرانسې د سختو سیکولرو قوانینو څخه سرغړونه ده. د تعلیم وزیر ګابریل اتل ټی اف ای یو ټلویزیون ته وویل دا به نور امکان ونه لري چې په ښوونځیو کې څوک ابایا واغوندي. هغه زیاته کړه چې په راتلونکي میاشت کې ټولګیو ته د زده کوونکو تر ستنېدو مخکې په ملي کچه په دې اړه نور تفصیلات او مقررات جوړوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بوریوال کاکړه اوریدل. اوریدونکو اولنۍ موضوع مو نن د درته راوړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان پخوانی غړی علي وزیر او همداراز په اسلام آباد کې یو د بشري حقونو فعال او چې هغه وکیل هم ده ایمان مزاری غوی دوی دوړو ته د ترهګرای زد دی عدالت د غوی د ضمانت درخواستونه منزور کړی دي. په دې اړه نن سهار د 9 بجو په خبرونه کې زمون خبريال شانواس ترغزی مونږ ته د معلومات راکړل.
نن چې کوم په اسلام آباد کې د ترهګرای زد خصوصي عدالت وي نو هغه د ایمان مزاری چې کوم د بشري حقوقو فعال هم ده او وکیل هم ده او زیاتره د هغه مقدمه هم د مسینګ پرسن یا د ورکو تنان د پاره وی هغه او د پخوانی پارلماني غړي د شمال جنوب وزیرستان علي وزیر دغه دوړو ضمانتونه په دې باندې دوی فایار وینو په یو اف ای آر چې پاغه کې د ترګري عزت قانون هم په دې باندې عملي شي او د غیر صدفي په لګیدل وي غمادي نو دغه ترګري عزت عدالت د دوی ضمانتونه د دوړو منزور کړل. دغه ضمانتونه کې ایمان مزاری حکومت دانو امکانات چې هغه خونن خلاصه شي وختي ما د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ چې کوم دی داغي مرکزی مشرام دا بشرا گوهر اغم چون کلتا عدالت کی موجود ہوا نو آغی سر میں خبر اکڑا غوی چی ایمان مزاری خود اغا دی بندی دو ایف آئی آری وی آغی دوارو کی با ایمان مزاری چی کم زمانت تی اغا پا دوارو کی وشون امکانات تی چی اغا نخلا تشی خود علی وزیر چی کم دی نو دا اغا پا دی دا ترگری پا دی مقدمہ کی چی کم دی دا عدالت چی کم دی نو زمانت خو منظور شو او په دیو باندې چې کوم بل اف ای آر او پاغه کې لیکلی و د اسلام آباد پولیسو چې دیو د گاډو شیشې هم ماته کړو داسې هغه چې ګندې ورانی هم کړی دی غلطه سرکار کار کې مداخلت کړې نو پاغه علي وزیر له ضمانت نو ور کړو هغه په جوډیشل کسټډي او یا جیل ته استول نو دا هغه ضمانت اوریدنه به هم کیږي هغه کنن وی او یا قبل ورزی وي امکانات چې بیا هم د جیل را بهر شي.
او کلګ اوریدونکو ته دا هم وایي شانواز چې دا څنګه دی ونیول شول دا اسلام آباد کې دوی لکه چې جلسه کړې و هغه کې کومې خبرې کړې وي بیا په
جی بل
غریبانه اعتراض د حکومت
جی بالکل دوی د امنیت لپاره د پښتون ژغورن غورزنګ لخوا جلسه اعلان شوه د ډیر ورځې نه اعلان شوه په 19 اگست بیا دوی چې کله اسلام آباد ته تلل نو د حکومت چې کوم وفاقي نگران حکومت ته د غیر داخله چارو وزارت او د نورو سره خبرې اترې هم شوې چې دلته دوی جلسه کوي په اسلام آباد کې د سپریم کورټ د مخې ته دوی دلته جلسه کوي نو بیا چې کله د وفاقي حکومت سره د دې خبرې وشلې د داخله چارو د وزارت سره او نور اړوند چارواکو سره نو غیر ورته اجازه ورکړه چې تاسو په ترنول کې جلسه وکړي دی بیا په ترنول کې جلسه وکړه او جلسه کې شمیر کې خلک هم بیا چې کله دغه جلسه وشو نو دا یوازې په علي وزیر او یا په ایمان مزاری دا قانوني ریپورټونه نه درچوي بلکې په دې کې د پښتون ژغورن غورځنګ چې کوم مشر دی منظور پښتون دغه ترڅنګ بیا دغه ته د ترنول ځنی هغه پښتانه چلته وسیږي او دغه جلسه تنظیمات کړو هغه هم پکې شامل دي او نور هم پکې ګڼ شمیر تنان شامل دي چې په کوم دغه تیار شوه.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اردوونکو پرون د خیبر پختونخوا په 21 ضلعو کې زمینی بلدیاتی انتخابات وشول د غیر حتمی نتیجې مخته راغلي دي. زمون خبريال شبیر احمد جان پر هم د 9 بجو په خبرونه کې مونږ ته دا معلومات راکړل.
د الیکشن کمیشن د خبر په خپل کوم ویان د سهیل احمد سره زما خبر وشو نو هغه وی چې تر دې د ما هغه ته کوم نتیجې راغلي دي چې د سوبې په دی یوشت د لوک آزاد امیدوار د ټولو زیات سوتې تر لاسه کړی چې سروې کړي او په دې په دوهم نمبر د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان څخه مونږ دي هغه څور د سیټ نه تر لاسه کړی دي. دا شان مو په سیټ د دیم نمبر باندې جنیت د افغانستان په درمان د شپږ سو کې جمهوریت اسلامي 500 کې عوامي نشین ګوند 400 کې پاکستان پیپلز ګوند 200 کې او تحریک لبے پاکستان یو سوکے ترلا سکڑے دا د دې نشه کلمه دا پښتون او کلچ آیا دا موږ ک دنن شي دا فائنل یا ختمی نتیجې نغوی چې نه چې کومه ختمی نتیجې دی اب درې ورځې پس الیکشن کمیشن په خپل سایت باندې چاپ کړي. دا خیبر پښتونخوا یې وشت زلوی چې په دې کې پیښور او 200 کې پکې په دې کې سوات او ملکندو 400 وا مردانو نوخارو تورغرو بر در لوور در دغه شان کې دی ایشان مل لتی مروت بنو تانک دا تقریبا یو یو زلوی او 15 پټو ویلج او نیبرهډ کونسل دی دغه خو د سلو نه سیوا یو نیم شنه سیوا د سې کونسل دی چې هغه ډیره ځاته حساسه ګرځول شوی او خو تر اخره پورې څه څه معنی نه ولا پیغام خطر غلی دا او نو د اوټونو چول عمل کې سلانجا یا د سره تګي یا سره توي دغه شکایتونه مخطر غلی.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په ملک کې د بجلی د فی یونټ په نرخ کې د زیاتوالي او وګړو ته د بجلی د زیاتو بلونو لیکدول کېدو په څیر مسلو نوټس اخیستی او ویلي دي چې حکومت به د حل لپاره په 8 ساعتونو کې یو کوټلی پلان جوړ کړي. دا خبرونه موړي پرون په اسلام آباد کې په یوې بیړنۍ ناسته کې کړي. دا کاکړ زیاته کړې په تعداد کې داسې کومه پرېکړه کول نه غواړي چې له وجې د ده په خبره ملک او د هغې اقتصاد ته نقصان ورسید. هغه وروسته ده چې په پاکستان کې د بجلی د نرخ زیاتېدو پر ضد پرون پر دویم ورځ هم د ملک په بېلابېلو برخو کې خلکو احتجاجي مظاهرې وکړې، هغوی لارې بندې کړې، د بجلی بلونه یې وسوځول. بل پلوه د اقتصادي چارو ځینې شنونکي د دې مسلې د حل لپاره د نگران حکومت له دې بېړنیو ناستو یا غونډو کومه تمه نه لري. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم متعلقه ادارو ته حکم ورکړی چې په 8 ساعتونو کې د بیلونو د کمولو په حق له یو کوټلې لای عمل جوړ کړي او د ته وړاندې کړي. وزیر اعظم په 8 اگست تر خبرو وروسته یو بیړنی اجلاس راوغوښت چې په ملک په دریم ورځ هم د بجلی د زیاتو بیلونو خلاف خلکو لاریونونه کول او د بجلی بیلونه یې سوځول. نگران حکومت د 10 گریډ سرکاري افسرانو او د بجلی کمپنیانو کارکونکو ته د مفت بجلی بندولو پریکړه هم کړې ده. په وزیر اعظم هاوس کې د اجلاس ته ختمدونه پس اقتصاد پوه ثناء الله خان مشال لډیو ته د پښتنې په ځواب کې وویل،
دیکھیں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، آج صرف جو اجلاس ہے کیونکہ
اجلاس دو گھنٹے جاری ہو، اس فیصلہ پہ کہ وہ نشوا دا خزانے او بجلی وزارت اجلاس تا بریفنگ ورکو دو دا اجلاس کا ڈنوال دا بجلی پا صورتحال دا بجلی پا قیمت ٹکسونو او دا آئی ایم ایف پا شرطونو خبر کرل. صفاخ کرش دا حکومت سر سلار نشتا کہ خلقو تا بجلی پا کم قیمت ورکی نو لمرائی با دا آئی ایم ایف نا اجازت اخلی او بیا دا بجٹ خسارہ با ہم پورا کول غواری. وزیر اعظم ہم اجلاس تا اول جدا سے فیصلہ بنا کہ چھ ملک او اقتصاد تا تاوان ورسوی
کوئی نہیں کریں گے جس سے ملک کو معیشت کو کوئی نقصان پہنچے.
وزیر اعظم د مړی نه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې اجلاس باندې 25 اگست هم دوام لري او د ټولو صوبو نمائندگان به ګډون پکې کوي. په ملک کې د بجلی د بحران په اړه د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد د مشال رډیو یوه پوښتنه داسې ځواب کړه،
څنګه د بجلی نرخ زیاتیږي نو هغه شانتی د ټیکس ریټ هم ورسره زیات. د بجلی خپل قیمت هم زیات شوی دی ځکه چې بجلی زمونږ میکسیمم چې کم دی د پیټرولو نه جوړیږي، د پیټرولو قیمت هم زیات شوی دی او د ټیکس هم پی زیات شو. د هغې په وجه باندې د خلکو نه یو چغه ووته، کم یونټ یې خلکو ته مفت ورکوي، په کومه کاته کې مفت ورکوي. دا که ته د بجلی والے لم ورکې، که ته د ګیس والے لم ورکې، سبا ټیکس والا ته ټیکس پرې، د پولیس والا ته کرائم پیدا، نو دا خواسته په دنیا کې یو ځای کې نشته.
د پاکستان په بیلوبیلو خورنو کې راتېرو درې ورځو راسه د بجلی د زیاتو بیلونو خلاف عام خلک او تاجران احتجاج کوي. د پیپل پارټۍ مشرتابه هم خپل غړو ته په احتجاج کې د ګډون هدایت کړی دی. بل خو د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق هم په 2 ستمبر د بجلی د نرخ زیاتولو خلاف د احتجاج اعلان کړی دی. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د پاکستان د شماریت ادارې ویلي 13 په هیواد کې د ګرانۍ په شرح کې 25% اضافه ریکارډ شوې ده. په داسې حال کې چې د پاکستان وګړي وار له مخه ګرانۍ پریشانه کړي، دوی حکومت غواړي چې د مسلې د کنټرول غم وخوري ځکه چې په خبره نور د ګرانۍ زغملو توان نه لري. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
یار زما بوډا پلار مې هغه د پټو کار مار کړی دا زمونږ کلیوالي دي دا پتا دا موږ ته کله پلیستر کار کو کله دا چنچی چلو چې پلیستر کار هم نه بیا چنچی چلو.
دا اواز دا 400 دا سلریش کلن مسعود دی. سوک چې پچنګ چه رکشه باندې خپل مزدوري کوي دی وای گرانی دومره سیوا شوی دا چې کور چلول ورته ګران شوی دی. وای پېټرول په سکم 300 روپے لیټر شو چلوجه د دوی مزدوري اوس وړاندې پشان نه کیږي ځکه کرایا زړه پزړه دا
ما مړه چنچے کې وچ ډېر زیات یا 500 یا 600 چا پټرول ارزان شي بیا سنا سے گزاره کیږي نو بس کورونه خزم مې نه مور پلار مې دی خويند مې دی کور کې او پدې کې مونږ 500 600 مې شو پیدا کولې نو بس اورم ګران دی اورین ګران دی او زیات نه زیات خو دې پټرول مسله ده خو کې پټرول ارزان شو بس هر سار ارزان دی پټرول دوه غني کم یو شي ارزان دی ستا سوچو کې او چټول زور دی نو غریب لده نن پټرول ریټ او خاطر بیګال د شپې سحر ور بس دا اولو نه جدا تر د چینو غړو پورې تر د هر یو شي پورې ریټ بار روان دی
پګړې ټماټر خرصون کی وحید زاده وای چې د بجلی بلونه د کور او د بچو د سکولونو ضرورتونه پوره کول لپاره د نور خلکو نه قرضې اخلم ځکه دیاله کې گزاره نه کیږي
ډیره ګرانی دی ډیر زیاته ګرانی ده خرصدا څه ګرانی دی هر یو شي خوا فروټ یو کا سبزی رو هر یو شي فروټ یو اسې نور کړی نه سوداګانی هر یو شي ډیر زیات ګرانی دی انګور بیگا 150 روپے اس پنن پر 200 دے 200 روپے کلو دے بھائی کے بس دیکھے بس گزارا منگنی کی گئی دیکھے مغزارے روڑی میری اخپڑے مرا نہ جوڑی ادا جی بتاوانے بنور لا جدا ولاڑی دا ڈیرا جاتا سخت شیرا منگو نہ شو کولے ولے دے خزم نہ شو سات لے دے وقت ایک اس سمور پلان ہم نہ سات لے کی دا سے وقت بس اگر بس راجو بس خلق نہ راجو بس تن قرض دار کو تن قرض دار کو 100,000 روپے قرض دار دکانداران او خلق مجبور دا وجہ بس راجو مجبوری دا سو ہم حالات مشکل کا خشم
دا پاکستان دا شماریاتو مرکزی ادارہ یا پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس تر مخه پمل کی گرانی سیوا شوی دا او تیر ہفتہ دا گرانی شرح پٹول پاکستان کی 25% نه زیات ریکارڈ شوی دا د دوی تر مخه د یو شمیر توکو نرخونه سیوا شوی دی د چینو غړو غوخی تیلونو دالونو د سیمټو او د غشن د گیس نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی بلخوا په ملک کې د گرانی او بیا د بجلی زیاتو بلونو پرځد د ملک په بیلابیل برخو کې تر 13 ورځو راسی احتجاج دوام لري او خلکو د بجلی بلونه هم د احتجاج په توګه وسیزل تیر د پی ڈی ایم حکومت په ملک د ګرانې زموار 2013 راسي د پاکستان تحریک انصاف حکومت او دغه پالیسي بلی ولې پاکستان تحریک انصاف دغه تور په پی ڈی ایم حکومت لګوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي پر دې سربیره چې د خیبر پختونخوا حکومت په 2002 زیږدیز کې د دې نوې ضلع نوټیفیکیشن جاری کړو دوی سرکاری دفترونه لا هم په ټانګ کې دي دوی زیاتوي چې له دې امله لستون سره مخامخ دي او حکومت باید سرکاری دفترونه د دوی سیمې ته منتقل کړي او ویل کېږي د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر بیا مشال اډو ته ویلي چې د دفترونو د لیږدولو چارې به په یو میاشت کې پیل شي تفصیل اشتیاق مسید راکوي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبې حکومت یې په کال 2022 کښې د نوې ضلع اعلان کړی و خو لیا د ټانک ضلع نه د سرکاري محکمې دفترونه یې سویلی وزیرستان لوور ضلع ته منتقل کړي نه دي چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلاتو سره مخ شوی دی په دغې برعکس انور خپلواک ویایي
چکلا ہے 2022 کے ضلع اعلان ہوا شاید سعود وزیرستان کو دو ضلع کے تقسیم شولا مش کے خوشی رخلا چی مجھو چی دا انتظام ہو مش تا روشی دا بدا مرگا تربیسا پورا یہ مش عدالت جج کیس پٹھان کے نوستا ہے دا غرنگ ایگریکلچر افسر ہم کیس پٹھان کے نوستا ہے اور ویسرا کے سی این ڈبلیو افسر وقت سے آگا ہاں وہ لے کیس نوستا ہے فارس ٹول ہاں دے مش یا والا تا کیس نوستا ہے پٹھان کے لکا اس دتا سپا تا لگی چی کٹائی شری دو ندی تعلیم دا نونے کے برابر دائی دا کے بیا خاص کر دے جن کئی تعلیم بے خی دے نش برابر دائی اور مز دیا ٹھنک جکیم دفترین دی دا مز پر زور مطالبہ دو چھ دادا لوور وزیرستان تدیر منتقل کو یہ دغه صورت مز مسئلے حل شی
پټانګ ضلع کښې د سویلي وزیرستان لوور ضلع سرکاري دفترونه په وجه خلک د کوم مشکلاتو سره مخامخ دی په دغه برعکس د سیمې یو مشر عمران مخلص ویایي
ڈپارٹمنٹ بھی کہ آدھی میز ضلع ٹانگ کی بھی نو پا رکھ چھ ڈپارٹمنٹ ری سہایا غلی نتی وزیرستان ته چې میش جوډیشنل کمپلیکس چې کوم دی دا نه دی راغلی، یعنی میش ته جج نه دی راغلی، میش هلته زمینات نه شي کړلی، میش په یو فایر باندې ګرانګ ته درې می په هغه باندې 35,000 روپۍ لګي، بیا میش هغه سره میش خلک هر سره بیا یې زمنې پیون، ځکه د میش خلک مایوس شوی دی. نو لحاظا حکومت ته د میش دا اپیل دی چې میش وس اعلان شوی دی، زلې خوشې شوی دی، پټان کې غونډ دفتر چې کوم څه دي دا د فوراً شفټ شي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي وشتنه د ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوه. هغوی وویل چې په ټانګ ضلع کښې د سویلي وزیرستان اپر ضلع سرکاري دفترونه موجود دي، او په ټانګ ضلع کښې پوته سرکاري دفترینه به زر سویلي وزیرستان لوور ضلع ته منتقل کړای شي.
هلته چې کوم خلک دی نو هغه د افر وزیرستان دی، زموږ سره څه کار نشته، صرف د میل فیمیل چې کوم دی ده نو هغه سره ډول چارج دی. نور زمونږ 17 ډپارټمنټ راغلي دي او دا نور په پایپ لاین کې دي، هډس دا روان دي، دا ریمیننګ چې کومه دي که نه ویدن امن دا پروسس به کمپلیټ شي.
د سویلي وزیرستان ضلعو اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ټانګ ضلع کښې انتظامي دفترونه ده د دوی خپلې ضلعو ته دا زر منتقل کړه. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ہر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران تاسو لپاره خبری گڑی، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې که څه هم د عامو انتخاباتو نیټه لا نه ده اعلان شوې، خو په دې اړه بحث پیل شوی چې هغه سیاستوال چې عدالت د ولسی چوکۍ اخیستو لپاره نا اهله ګرځولی دي به په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي او که څنګه. په دې اړه د چارو ځینې شنونکي او همداراز ځینې خبریالان بیلابیل نظرونه لري چې د راشد خټک په دې رپورټ کې به واورو.
مسلم لیگ پخوا هم څو ځله اعلان کړی و چې نواز شریف په پاکستان ته بیرته راځي، خو هغه نیټې تیرې شوې او دی رانغې. اگر چې په دې موده کې ګوند لږ ډېر 14 میاشتې حکومت هم وکړو، په 15 اگست په لندن کې د مسلم لیگ نوم د مهمو غړو د یوې غونډې نه پس د ګوند صدر او د نواز شریف کشر ورور میاشه بشریف د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال وویل،
میاں نواز شریف پاکستان انشاءالله آئیںگے اور قانون کا سامنا کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں.
میاں نواز شریف په انشاءالله وطن ته بیرته راځي او قانون ته به مخامخ کیږي، په دې کې هیڅ دوه رایې نشته. موږ د مشورې کولو نه پس فیصله وکړه چې میاں صاحب په اکتوبر کې پاکستان ته راځي او د الیکشن کمپین مشري به کوي. د نواز شریف خو نوم هم په پاناما پیپر کې نه و، خو په بې بنیاده توګه د 110 لاندې سزا ورکړل شوه، له هغه خلکو نه چې په پاناما کې نومونه و تر اوسه چا پوښتنه هم نه ده کړې.
اور لوگ جن کا پاناما میں نام تھا ان کا آج تک کسی نے پوچھا تک نہیں.
د پاناما پیپر د افشا کېدو نه پس د پاکستان سپریم کورټ د خپلو شتمنیو پټولو په تور نواز شریف په 2019 کې د وزیر اعظم د څوکۍ نه لرې کړو او یو کال پس یې ټول عمري د اولسۍ څوکۍ دپاره نه اهل وګرځولو. وروسته په نور ډېر کیسونه هم جوړ شول. د کرپشن په یو کیس کې د ضمانت اخیستلو نه پس هغه په 2019 کال کې لندن ته لاړ او تر اوسه هلته دی. د نواز شریف بیرته راتلو په اړه تجزیه نګار او ژورنالیست افتخار مشوڼي مشال ریډیو ته په 8 اگست وویل،
زه اوس هم په دې منې شور نه یم چې نواز شریف په پاکستان ته واپس راشي، ځکه چې دینه پهلو مګ ډېر بلا پیرې دا درستو کال یو نیم کې هغه دو درې پیرې هغه ډیټونه اور کړی دي یا تاریخونه اور کړی دي چې زه برازم او واپسای دی پر هغه تیارې هم دلته شي دي، پروګرام هم مرتب شي دی، لیکن هغه باوجود هم هغه نه دی راغلی. یو انتهایی سنگین خراب صورتحال دی پاکستان هغه دی وخت کې، هیڅ پوه نه راځي چې لکه د مقتدر حل کې دی د ملک سره څه کول غواړي یا د ملک کومې غاړې ته بیول غواړي.
د نواز شریف په شان د نوي جوړ شوي ګوند استحکام پاکستان سرپرست جهانگیر ترین چې هغه وخت د قومي اسمبلۍ غړی او د تحریک انصاف جنرل سیکرټري و، هم د سپریم کورټ لخوا د شتمنیو د پټولو په تور د اولسي چوکۍ دپاره نا اهل ګرځول شوی و. د روان کال د اګست په 15 نیټه د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان ته هم د اسلام آباد یو عدالت د سرکاري ډلیو خرڅولو او د شتمنیو نه ښکاره کولو په تور د درې کاله قید سزا واوروله. د راتلونکو ټول ټاکنو او د درې واړو سیاستدانانو د مستقبل په اړه تجزیه نګار کشف الدین سید مشال لډو ته د یو پوښتنې په ځواب کې وویل،
نو زما په خیال باندې د عمران خان صاحب تر رکاوټونه ډیر دي او جهانگیر ترین صاحب او نواز شریف صاحب خو پنځه پنځه کاله یا داغې نه سیوا وخت هغه نه اهلی خپله تیره کړه، یعنی ټین اورز د هغې متاثره شو. او د عمران خان صاحب چې کوم صورت حال دی نو په دې وخت کې خو ماته نه ښکاري چې کم از کم په راتلونکي الیکشن کې هغه په انتخابي میدان کې موجود وي. البته د نورو دواړو مشرانو 50-50 چانسز ماته ښکاري.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان جمهوري غورځنګ تیر حکومت په یو قانون کې د بدلون کولو د لارې د اولسي چوکۍ لپاره د نااهلۍ مده د ټول عمر په ځای صرف 15 کاله مقرره کړې ده. تیر حکومت د سپریم کورټ د فیصلو خلاف د نظرسانۍ قانون هم منظور کړی و چې وروستو عدالت لغوه کړو. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره تر اوسه نیټه هم نه ده اعلان شوې. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار لنهو د مخم تر وو بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه خپریږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د لرو پرتو سیمو لپاره د خوراکي توکو د زیرمه کولو په خاطر یو سل لس میلیون ډالر ته اړتیا لري. دغه سیمې دي چې د واورې لومړی اورښت سره یې مواصلاتي لارې بندیږي او تګ راتګ ورته ناممکنه وي. ډبلیو ایف پی له خپلو نړیوالو همکارانو غوښتي چې دا مرستې دې برابرې کړي چې په افغانستان کې کورونا لږ تر لږه په ژمي کې د خوړو او تودوخې وسایل ولري. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي په عجله توګه یو سل لس میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې پراتلونکي ژمي کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له خلکو سره اړینې مرستې وکړي. د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله مانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اټکل کېږي په دغو سیمو کې شاوخوا درې میلیونه کسان مرستو ته اړتیا ولري.
یو سل لس میلیونه ډالرو ته ډېره بیرنۍ اړتیا ده. د دې لپاره چې موږ وکولی شو مخکې له دې چې لرو پرتو سیمو ته هغه سیمې چې د اولینې واورې ورېدنې له امله ورته لارې بندېږي، د درې میلیونه نه زیاتو کسانو ته د ژمي په موسم کې د دې لپاره د خوراکي توکو زیرمې جوړې کړو او خوراکي توکي هلته زیرمه کړو. که چیرته نوې مالي سرچینې البته امکانات زموږ په واک کې را نه کړل شي، نو ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام به دې ته اړ شي چې لا نور د هغو کسانو شمېر راکم کړي چې مرستې باید ورته ورسیږي، او هم د مرستو کچه چې میاشتنی هغه اندازه چې د یو کورنۍ لپاره په پام کې نیول شوی هغه کچه هم راټیټه کړي.
ښاغلی امانی د اموایي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د جولای په میاشت کې توانېدلی چې د افغانستان په 15 ولایتو کې له 15.5 میلیونو ډیرو خلکو سره چې عام خلک او سیلاب ځپلي وو مرستې وکړي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام پرون په خپل ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر نومې دی اعلان کړی د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 14 میلیونو افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو او 2 لکو کسانو اوړي. د افغانستان لپاره د ډبلیو ایف پی د دفتر ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې دوی په دې موده کې په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره د نړیوالې ټولنې لږ تر لږه 1 میلیارډ ډالرو مالی مرستې ته اړتیا لري. په همدې اساس ډبلیو ایف پی له نړیوالې ټولنې او خپلو نړیوالو شریکانو غواړي چې دوی ته ژر تر ژره مالی سرچینې برابرې کړي څو د ژمي له رارسېدو مخکې په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر له هغه وروسته کم شو چې د تیر کال په ډسمبر او بیا د روان کال په اپریل کې د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون د ټولو نا دولتي مؤسسو خزینه کارکوونکو ته امر وکړ چې په کور کې پاتې شي. د ډبلیو ایف پی په ګډون دغو سازمانو نو ویلی د خزینه کارکونکو پرته به د دوی لپاره په افغانستان کې د اړو کسانو خدمت کول ګران کار وي.
د سفیر الله ستانګزی رپورټ او اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ اړوند چارواکو ته امر کړی چې پراتونکو وته سلوي ساتونکو کې د ورته د بجلی په بلونو کې د کمی کولو لپاره پلان وړاندې کړي. هغه د امر د اگست پر 20مه په اسلام آباد کې د بیړنۍ غونډې پر مهال کړی دی. په اسلام آباد کې تر اغرایزه د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر دغه ترڅنګ د بشري حقوقو د ویفالې ایمان مزاری د بغاوت په مقدمو کې دوی دواړو ضمانتونه منظور کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ادریس پښتین مشال لډو ته نن وویل چې عدالت دا ضمانت همدن په یو اوریدنه کې ورکړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچرډ بینټ وایي په جرمني کې د افغانستان د مدني ټولنو له غړو سره د هغه هیواد پر وضعیت بحث کړی دی. نوموړي د اګست پر 20مه پر ایکس پاڼه لیکلي چې د بحث انتظام د بهرنیو وګړو د ادغام لپاره د اروپایي ټولنې یا اروپایي سازمان کړی و. او د فرانسې د تعلیمي او ځوانانو چارو وزیر ویلي دي چې د هغه هیواد په دولتي ښوونځیو کې د بایا پر اغوستلو بندیز لګوي. هغه پرون د دې دلیل دا وښود چې د ځینو مسلمانو ښځو جامع د تعلیم په اړه د فرانسې د سختو سیکولرو قوانینو سرغړونه ده. د فرانسې خلاصو ګوندونو پر ابایا د بندیز لپاره فشار راوړی، خو کیڼلاسي سیاسي ګوندونه وایي چې دا بندیز مدني ازادۍ تر پښو لاندې کوي. اوس په اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله درته وړاندې کوو. داونه پکې دی مشارې ترڅنګ د هغې د حال ترڅنګ له خوست او اسلام آباد ادبي او کلتوري رپورټونه اورېدی شئ. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله ستړې مشې نجیب عامر مو د دیونې مشال رادیوي مجله درته وړاندې کوم. دا اونۍ په خپرونه کې د پاکستان د حکومت لخوا پښتنو لیکوالو، شاعرانو، هنرمندانو او فلم ستورو ته د جایزو د اعلان او په خوست کې د کتابونو د یو نندارتون په اړه راپورونه لرو، او په پښین کې د وی مشاعري خواږه مو هم درته راټول کړی دي. را سره اوسئ. د پاکستان د حکومت لخوا د اگست په 14مه د ژوند د بیلابیلو شوبو سره تعلق لرونکي خلک د هغوی د خدماتو د اعتراف په توګه د صدارتي جایزو لپاره نومول شوی دي. د نورو ژبو د لیکوالانو او هنرمندانو په څیر د پښتنو شاعرانو او فنکارانو لپاره هم د ایوارډونو اعلان شوی دی. د لیکوالانو او هنرمندانو ټولنو او تنظیمونو د پښتنو شاعرانو او فنکارانو ته د جایزو ورکولو هرکلی کړی دی، خو ځینې لیکوالان وایي چې په حکومتي جایزو کې شفافیت کم وي او د سفارش په بنیاد ورکول کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک په دې ریپورت کې راکوي.
د هر کال په شان سش کال هم حکومت په بیلابیلو شوبو کې د جر ایستونکو خلکو لپاره د صدرتي وډونو اعلان کړی دی. د جایزو لپاره نومول شوو خلکو کې د پښتو لیکوالان، شاعران او هنرمندان هم شامل دي. حکومت د پښتو لیکوال او محقق عبدالکریم بریالی ته د ستاره امتیاز، شاعر او لیکوال پروفیسر اسیر منګل ته پرایډ اف پرفارمنس، غزل بول شاعر ارواح خان شمس القمر اندیش ته تمغه امتیاز او لیکوال اسماعیل گوهر ته تمغه امتیاز ورکولو اعلان کړی دی. پروفیسر اسیر منګل د جایزې د اعلان نه پس خپل احساسات د مشال ډیو سره داسې شریک کړل.
خبره داسې ده چې دا ایوارډ اخستل یا جایزه اخستل دا یو داسې خبره وی چې هغه لیکونکي ته، تخلیقکار ته دا احساس وشي چې ما کم کار کړی دی، هغه خلکو ومنلو نو هغه د اطمینان باعث وګرځي. نو دا زه وایم چې یو ښه خبره ده. پکار ده چې نور زموږ څومره حقدار پکار ده چې د هغې حکم ومنلی شي.
حکومت سندرغړی فضل وهاب درته هم د تمغه امتیاز، ربابي ګلاب خیل ته د پرایډ اف پرفارمنس، اداکار او هدایتکار عجب گل ته د پرایډ اف پرفارمنس، موسیقار شاکر زیب ته د پرایډ اف پرفارمنس او فولکلوریک سندرغړی الماس خلیل ته د تمغه امتیاز ورکولو اعلان کړی دی. هنرمند فضل وهاب در د جایزې په اړه د مشال ډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
دا ایوارډ چې دی نو دا دینه دا پته ولګیدا چې زما پښتون اولس ډیر زیات اونازول ما ډیر عزتونه راکړه، او دا غنمه چې دا ایوارډ زما د دې پښتون اولس سره کې د هر ځای سره تعلق تناغي ما ته مبارکې هم کړې دي او په دې ایوارډ باندې خوشاله هم دي. نو دین پس یا دې خبرې ته چمتو کړې ما او تیار کړې ما چې ان شاء الله تعالی پر اتون کې وختونه کې بم دغه ولسته پاره او د دې د خوخي سندره راوړم.
د لیکوالانو او هنرمندانو ټولنو د پښتو شاعرانو او سندرغړو ته د جایزې ورکولو هرکلی کړی دی، او دا د دوی د زیار او خدمت احتراف ګڼل دي. لیکوال او کلتوري فعال اکبر هوتی ایڈوکیټ په دې حق له پښتنې په جواب کې مشال لیدو ته ویل.
دا د حکومت له اړخ د یو هنرمند یا د یو قلمکار یا د یو شوبې سره تعلق لرونکي د یو ماهر دغه کار او زیار چې دی نو هغه په هغه سند کیږي او هغه منل کیږي په ریاستي توګه باندې. نو زه زما خواست دا دی چې دا کومه اداره دا کار کوي چې هغې په میرټ باندې خالص په میرټ باندې هغې د دې هنرمندانو کار ته په دروند نظر وګوري، ځکه چې د ریاست او یا د حکومت له اړخه دا سند او دا اعتراف دا
لیکوالان او هنرمندان وایي چې د حکومت سرپرستی د ادب او هنر د ودې لپاره ضروری ده. خو ځینې لیکوالان وایي چې د یو لیکوال او فنکار د مقام تعین اولس او وخت کوي. دوی تور لګوي چې حکومتي ایوارډونه زیاتره د سفارش او د سرکاري خلکو د خوښې او ناخوښې په بنیاد ورکول کیږي. په دې اړه محقق او لیکوال میا وکیل شاه فکر خیل مشال لیډیو ته وویل،
دا چل چې دا ایوارډونه خو یې چاته کوم فنکارانو ته یا ادبي خلکو ته یا شاعرانو ته یا نور هم هنرمندانو ته ورکیږي، نو پکار داري چې دا د دې لپاره ورکی چې د دې دغه حوصله اوچت کی. خو دلته چې کوم دا ایوارډونه ورکیږي دا صحیح طریقه باندې نه ورکی، دا بالکل په سفارش باندې ورکیږي. داسې ادیبان وي، داسې شاعران وي چې هغوی به یو کتاب لیکلي، د هغې به هیڅ قسم اهمیت نه وي، خو هغه ته به ایوارډ ورکړي.
د یادونې وړ ده چې د حکومت لخوا اعلان شوې جایزې به لیکوالانو او هنرمندانو ته د راتلونکي کال د مارچ په 23 نیټه ورکول کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال راډیوي مجلې ته غوږی کته سغواړی چې ستاسو د ادبي جرګو راپورونه په دې خبرونه کې نشر کړو، په دې واتس اپ نمبر را سره اړیکه ونیسئ: 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. اوس ورزو د افغانستان ګردیز ښار ته. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د رڼا بنسټ لخوا د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون د اګست په 23 جوړ شو. د پروګرام تابع کوونکي موخه د مطالعې د فرهنګ دودول او کتاب لیکنې ته د لیکوالو هڅول یادوي. د رڼا بنسټ مسؤلین وایي دوی غواړي د افغانستان نورو ولایتونو ته هم د نندارتونونو دا بهیر وغځوي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري.
سره له دې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نویو کتابونو چاپ او د کتابونو پیر او پلور کمزوری شوی، خو بیا هم په پکتیا کې د ځایي ادارو په معنوي ملاتړ یو شمیر علمي او کلتوري بنسټونو هڅه کړې چې د کتابونو چاپ او کتاب لوستنې ته د روڼ اندو د هڅونې په موخه د ګردیز ښار په مجاهد څلور لارې کې نندارتون جوړ کړي. د نندارتون تابعه کوونکي ابراهیم ایمان مشال رادیو ته وویل،
په اوسنیو شرایطو کې عموماً ځینې خلک نه هیلې دي د کتاب سره خدای پماني کړی دا. مونږ به دا هڅې انشاءالله کوو، د دې هڅو په بار به مونږ د هیواد ګوټ ګوټ ته ځو، د رو شیلو ته به ځو، کتاب به وړو، هر طبقې ته به خپل کتاب رو. زمونږ سره خواوشا 10,000 کتابونه دي، په دې کې اسلامیات شته، په دې کې ادب شته، په دې کې ټولنیز کتابونه دي، نولونه دي، هر قسم کتابونه مونږ په دې کې لرو.
د نویو علمي معلوماتي او فرهنګي کتابونو چاپ د ځینو ملي او نړیوالو بنسټونو مرستې ته اړتیا لري، ځکه لیکوال نشي کولای په یو وخت د کتاب لیکنې او چاپولو دوو مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي. پکتیاوال شاعر او لیکوال خوږمن زازی وایي،
دا زه اوس د چاپ دپاره تقریبا 9 کتابونه د چاپ دپاره چمتو لرم، خو دا چې ما سره یې د چاپولو توان نشته دی، او داسې په دې برخه کې مې په ډیرو ځایونو ته مراجعه هم کړې ده، خو زما لاسنیوی په دې برخه کې نه دی شوی. نو د کتابونو د چاپ لړیم ټکنې شوې ده، او دلته اوس دغه فرهنګي خدمتونه چې دي دغه هغه څه چې لازمه ده ښه نصر تر سره کیږي، او لږ لیکوالانو شاعرانو د ادب خاوندانو کې هم یو څه کمی راغلی، ډیر د صحنې نه سره وتلي دي، نو دغه برخه کې اوس لږ داسې بیرنګي غوندې لیدل کیږي.
پکتیاوال رون اندیوایی د ټولنې د کلتور او د ولسونو د پوهې د کچ په لوړولو کې ټول هغه با احساسه شخصیتونه او ترڅنګ ټولنیز بنسټونه چې په بیلابیلو برخو کې ولسونو ته په خدمت بوختي ګډ مسؤلیت لري. د پکتیا اوسیدونکي فرید یار ول،
کتاب د تشویق دپاره رسنۍ ترڅنګ علمي او فرهنګي ځوانان شاعرانو لیکوالانو او ته څنګه دي ټولنیز رسنوي کارون کې په دې برخه کې مکلف دي چې اغه ځوانان چې غوې کتاب نه لری پات شوې دي دې برخه تر تشویق کې تر څو دي کتاب لوستنې ته مخه کړي.
رون ان دی وای د خلکو او ځوانانو اقتصادي کمزورتیا د دې لامل شوی چې په ټوله کې د کتاب لوستنې او مطالعه فرهنګ کمزور شي او د حساسو مسایلو په اړه د څېړنې پر ځای د احساساتو پر بنسټ چلند وکړي. د پکتیا پوهنتون محصل امان الله وفا وایي
خپل ماشینو شتیر ته اقتصادي وضعیت یو څه د موخه جوړي کنه ځکه کولای شم مطالعه ته زیات وخت ورکم. اوس اکثره داسې ماشین نشته چې نیمه ورځ پوهنتون کې نیمه ورځ بیا راځي په چاک باندې ولاړي 200 سلو پر باندې کار کوي کنه چیرته چې د موږ اقتصاد پرمختګ وکړي د تعلیم او دغه شاک زیاتی د خلکو.
پکتیاوال درون اندی کله یوه خو علمی کلتوري او ټولنیزو خدمتونو ته د خلکو د هڅونې هر برنامه په خپل ځای کې د ارزښت او اغیز وړ ګني خو ترڅنګ بیا له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د علمی او فرهنګي برنامو د دوام لپاره دوامدار او اوږدمهاله برنامه پلي کړي.
له جلال آباد د مینې په نوم مجلې خپل تازه غنه خبره کړې. د دې مجلې د امتیاز خاوند عزت الله جواب ده په تازه غنه کې لنډې کیسې شعرونه هنری مطالب مرکی او نور ډیر سلوسته لشه پرتون کې غنه کې به په ډیر نور معلومات هم درکو. اوس ته وی مشاعری حال درکو په پښین کې د تیر اختر په ورځو کې وخوندور مشاعره د غزي د فرنګیانو په نوښت جوړه شو. د دې مشاعری لمړی برخه تاسو د مجلې په تیر غنو کې اوریدلې و. دویمه ورسته برخه دلته درته وړاندې کو. په دې مشاعره کې د عزیزی سیرت نعمت الله ظهیر خان نومیالی احسان الله احسان فیض محمد شهزاد تیمورشاه کمال او د مشال د همکار سمت شبنم شاعری اوریدل شي. نور بالا سمت شبنم نوورو
قدرمنو زمر مشاعره دا وخت په پښین کې روانه ده. د پیاوړي لیکوال او پیوندي ادبي ملګري را یو ځای سوي دي. نو د دوی سره زمر مشاعره روانه ده. د مشاعرې په دې برخه کې عزیزي سیرت صاحب ته خواست کو چې هغه مشت خپل کلام وړاندې کړي.
ډیر مننه
ارشاد.
یو کلام عرض دی.
ارشاد
د زوریدو سبب مینو زوریدم ماشام. د زوریدو سبب مینو زوریدم ماشام د خپل وجود لبا مدم په دم لویدم ماشام. د زوریدو سبب مینو زوریدم ماشام د خپل وجود لبا مدم په دم لویدم ماشام. زمانی سما کاسیرانه کوله چیز د چا پیاد کی لکه څنګه زنګیدم ماشام. زمانی سما کاسیرانه کوله چې زه د چا پیاد کی لکه څنګه زنګیدم ماشام. بل بیت چې څخه بخامخه او خامخه لښتویمه
څنګه
څخه بخامخه او خامخه لښتویمه لخاک وجود لکه خاوري تویدم ماشام. څخه بخامخه او خام خالص سوی ما لخاک وجوده لکه خاوري تو يدم ما شام. وبيدي چې دا خو دی وخت و به حد نه قابل قبول. دا خو دی وخت و به حد نه قابل قبول چې زه څنګه د ډیوی تر څنګه لیدم ما شام. تک هر چرته هر چرته چې ګل غوندی تک هر چرته چې ګل غوندی زل کباد لجلې و نې سومه درتلمه ماشا. سیرت زه عجب بوټي پیدا سویمه. سیرت زه عجب بوټي پیدا سویمه د اور وجود نو بی اور سوځیدم ماشا. ډیر مننه
دا و عزیزی سیرت چې ډیر په زړه پورې کلام مشتوا راوي. د مشاعره په دې برخه کې نعمت الله ظهیر ته خواست کو چې هغه خپل کلام مشتوا راوي.
د صاحب صدر په اجازه غزل عرض ده.
ارشاد
تا چې وخفغان ته لاري جوړ کړي گریوان تلار جوړ کړی شکولې پزړه سخت لکه سندان دی ټول شکولې پزړه سخت لکه سندان دی ټول وصل می ارمان تلار جوړ کړی زئی غواړی د نوکو د ووري ترمنز زئی غواړی د نوکو د ووري ترمنز بیا رکیب جانان تلار جوړ کړی زئی غواړی د نوکو د ووري ترمنز بیا رکیب جانان تلار جوړ کړی بیا د نوی جنگ اور تلمن وهی بیا د نوی جنگ اور تلمن وهی خلګو افغان تلار جوړ کړی بیا د نوی جنگ اور تلمن وهی خلګو افغان تلار جوړ کړی ز ظهیر په شیر د نقش منز ولم ځکه می دیوان تلار جوړ کړی
دا و نعمت الله زهیر چې موږ ته کلام وړاندې کړی. اوس د مشاعرې په دې برخه کې نه یوازې شاعر بلکې سندرغاړی به راوغواړو. څنګه
بالکل بالکل
نو خان او شاعر هم دی او سندرغاړی هم دی.
اثر خوږ آواز سندرغاړی دی خان نومیالی.
خان نومیالی خان نومیالی ته پاس کو چې موږ ته کلام وړاندې
د محترم صدر او ستاسې د ټولو په اجازه
ارشاد
پورته می کیاره را لویدل یم پورته می کیاره را لویدل یم ګل یم لانار را لویدل یم پورته می کیاره را لویدل یم ګل یم لانار را لویدل یم تلک ډالر دروس وتلې تلک ډالر دروس وتلې زلک کالدار را لویدل تلک ډالر دروس وتلې زلک کالدار را لویدل یم خود به می هډونه وی ریزار یزا زل لوړ چنار را لویدل او زه خان میالی د اندیشنو د غره
د چنار د بیاره تو
خود به می هډونه وی ریزار یزا زل لوړ چنار را لویدل یم زه خان میالی د اندیشنو لغره زه خان میالی د اندیشنو لغره څو کم بادار را لویدل پورته می خیار را لویدل یم ولیم لا نار را لویدل یم
وای تلک ډالر تر وس وتلې زلکه کالدار را لویدل هم دا خان می علي ډیر خوندور ډیر خوندور نو په پښین شاعر کې یو د شاعرانو په میپل کې یو او دا وختاسو له شاعرانو شعرونه اورو او د دې خپل اخ مشاعره روانه ده. د مشاعرې په دې برخه کې احسان الله احسان ته خواست کوو چې موږ ته کلام وړاندې کړي. احسان الله احسان
یو څلو دوه درې شعر دی بیا به یو کوچنی غزل.
ارشاد ارشاد
دا داسې کمه یو حصه ده په بدن کې
دا داسې کمه یو حصه ده په بدن کې
چې نه خوري تورې خاورې په وطن کې ضعیفي رب و انسان له په دې ورکړه ضعیفي رب و انسان له په دې ورکړه چې دعوه د خدایي ونه کړي سخن کې مدعی چې د لکور سي احسان منصوبه به د مرګ به په سالن کې دا وړه یو کوچنی غزل ده.
ارشاد
شهزاد صاحب دا څنګه دنیا سو چې نصر خوندې نظر خوندې نه پکې امام خوندی نه پکې رهبر مننه مننه نه مو کلی کور نه نغری نه مو سړی خوندی نه مو کلی کور نه نغری نه مو سړی خوندی نه پکی عزت خوندی دی نه پکی بشر پات نه دی هر گریوان د غم اوش کولند کړی دی نه پکی وطن خوندی دی نه پکی سنگر نه پکی وطن خوندی دی نه پکی سنگر خوندی دی دلته ل رکیب سره ټغر وهل ګران دی نه پکی یو زړه خوندی دی نه پکی بر خوندی رب وی تر څو به د مظلوم ظالم جنگ دلته رب وی تر څو به د مظلوم ظالم جنگ دلته نه پکې احسان خوندی دی نه پکې شاعر خوندی رب وی تر څو به د مظلوم ظالم جنگ دلته نه پکې احسان خوندی دی نه پکې شاعر خوندی دا څنګه دنیا سو چې نه سر خوندې نه زر خوندې نه پکې امام خوندې دی نه پکې
ډیر ښه ډیر ښه دا و احسان لا احسان چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړی
اوس به زه داسې وکړم لکه څنګه چې ته د مشاعرې کوربه وې زه به په مشاعره کې مداخلت وکم او وتا ته به دا دعوت درکړم چې سمت شبنم و موږ ته خپل کلام واورې
مننه خو زه غواړم چې له تاسو شعرونه واورم
د موږ به واورې انشاءالله
نو که ستاسو اجازه وي زه به خپل یو زوړ کلام درته وړاندې وای لکه یو گل چې د خزان سپیره بادونه وای لکه یو گل چې د خزان سپیره بادونه وای د سیمې زړه محبوبستا غمجن یادونه وای وای هر جپا دی زما پر زړه باندې تیریږي داسې لکه کساب چې په کویته باندې هډونه وایي او چې یو له بله مې جلا کی او دیدن مې نه وي بیلتون زموږ په منځ کې نوي دیوالونه چې یو لبل می جلا کی او دیدن می نوی بیتون زمش په منځ کې نوی دیوالونه وای او زه تړمیوش کی تو یو مګریوانه ته مدام ستا پر جبین باندې ماران زلپ ټالونه وای زه و چې شونډې گریوان سری پښه تڼا کې ګرځم دا پر لنډۍ زنه لناز شنه خالو نه وای او زه خوش منظره ټکوروم ګوندې قرار براسي دا په نکریزو پر لاسو باندې نقشونه وای او زما ځواني د ډوکلی د کښ مثال ورکوي دا استاد وانی ورځ په ورځ نور نوي تیغونه وای او غلیم کوار کوي نو خاص پر تندی کوي تل مینه ظالمه په بدن کې لومړی زړونه وایي او تل دی په مینه کې نشه خمار یې مزه لکه چرسی چې له سګریټ څخه دودونه وایي او چې زما پر کور باندې اواره وي د غم کمبله رکیب له ډېر خوشحالۍ څخه ډولونه وایي سمت شبنم زندگی داسې تیروم درپسې لکه کښتۍ د سمندر چې توفانونه ډیره مننه نو د مشاعرې په دې برخه کې
مشر شاعر او د نن د مشاعره میلمه پوهاند فیض محمد شهزاد صاحب ته خاص کو چاغه مستقبل کلام وړاندې کی. فیض محمد شهزاد صاحب
من استاد ټول په اجازه
ارشاد
زبوه يم وخت چې د ګلونو تا هم لیدل ما هم لیدل وخت چې د ګلونو وو تا هم لیدل ما هم لیدل بیا چې د زخمونو وو تا هم لیدل وخت چې د ګلونو وو تا هم لیدل ما هم لیدل بیا چې د زخمونو وو
تا هم لیدل ما هم لیدل
مینی وې مسکاوی وې لوزونه اتنونه وو مینی وې مسکاوی وې لوزونه وو اتنونه وو جو چې ګدرونه وو
تا هم لیدل ما هم لیدل
ما هم لیدل وو په د هوا ماحول وہ بد مسکا ماحول وہ بد ہوا ماحول وہ بد مسکا ماحول سشمو سمن
وہ
بد آبا ماحول وہ بد مسکا ماحول سشمو سمن وہ تاہم لدل پانی چکھانی میں وشک چی روانی وے پانی چی خزانی وے وشک چی روانی وے خاوری چی گلو نو
تاہا
پانی چی خزانی وے وشک چی روانی وے خاوری چی گلو نو
تاہا
سوچ چی وشی دم از شهزاد لخواجه خوب اتا شهدم از شهزاد لخواجه خوب اتا تیران وقتو نو وقتو نو
ډیر خوندور او ډیر په زړه پورې کلام پوهان فیض محمد شهزاد صاحب موږ ته وړاندې کړی. نو د مشاعرې په دې برخه کې د نننۍ مشاعرې مشر ته راځو تیمورشاه کمال صاحب ته.
د غزل څو شعر دي چې
ارشاد
اراده یې ده چې کړي مو اغیار یو یو اراده یې د چکړی مو اغیار یو یو تا جلا او ما جلا کړی په دار
یو
اراده یې د چکړی مو اغیار یو یو تا جلا او ما جلا کړی په دار یو یو مخامخ به یو مدام هرې بلا ته مخامخ به یو مدام هرې بلا ته کروان و منزل ته پلار یو یو او پټکی ډیر تړي خواصل حقیقت کی پټکی ډیر تړي خواصل حقیقت کی وړ پټول کلی کی وی د دستار
یو
یو او دلته ډیر کوي کارونه خو ملګرو دلته ډیر کوي کارونه خو ملګرو موږ یې وینو چې پوهیږي په کار
یو
یو چې د کام او ټبر سترګې وي پرې پورته چې د کام او ټبر سترګې وي په پورته خلکو دغسې زامن راوړي پلار
یو
یو چې د کام او ټبر سترګې وي پرې پورته خلکو دغسې زامن راوړي پلار
یو
یو او جنگ خو ټوله ننګیالي کوي میدان کې جنگ خو ټوله ننګیالي کوي میدان کې خو دشمن باندې لومړی کوي وار
یو
یو او چې پوهیږي هغه ځان ساتي په امن چې پوهیږي هغه ځان ساتي په امن ورګډیږي د بدی په مدار
یو
یو او ټوله نوی خدا هر چا ته معلومه ټوله نوی خدا هر چا ته معلومه چې په کام کې پیدا کیږي غدار
یو
یو ټول نوی خدا هر چا ته معلومه چې په کام کې پیدا کیږي غدار یو یو. او د موضوع څخه جدا یو شعر دی چې و فیسبوک ته خو ناست هر یو ټول شپوي و فیسبوک ته خو ناست هر یو ټول شپوي خو لمانځه ته پورته کیږي سهار یو یو. پښتانه چې رښتیا وایي یا حق واړي پښتانه چې رښتیا وایي یا حق واړي وړي لمنځه کمال سرکار
یو یو.
پښین د شاعرانو له همدې مشاعري سره د مشال لډوي مجلې دا غنډل ته تړو تر بلې اونۍ د خدای پامان.